السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د امریکا د سفیر د سرګندونو د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا په سیمه کې د امن په اړه د خبرو په غازی بروته نیر باندې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په اعتراض او په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم د صورتحال او په بنو کې د هاکی د لوبو ټورنمنټ حال درکو. په خبرونه کې هفتهوار پروګرام تاندې هیلې هم لرو. اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار مجید بابا نوري.
اول د مشال د خبرونو سره ټکی. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د امریکا او افغانستان سفیرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د افغانستان د پاکستان رول مهم بللی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن د سهار راهیسې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر تیر ماښام د صوبایي اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پنجاب صوبه د غازی بروته ډیم په ډیزاین کې درغلی وجه د خیبر پختونخوا اوبه اخلي. او استمشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې افغان سفیر د افغانستان په صلح او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله. عمر داودی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وویل چې هیواد غواړي له پاکستان سره د صلح او امنیت په برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. د همدارنګه وویل چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر ټینګولو باور لري. د افغانستان سفیر دا تصور رد کړ چې ګنې له افغانستانه د ناټو د پوځیانو له وتلو وروسته به افغانستان د طالبانو لاس ته ورشي. ښاغلي داودی وویل د افغانستان حالات له پخوا سره ډیر بدل شوی دی. همدغه غونډې ته په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن په خپل وینا کې وویل امریکا به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې د اتیایي ملسیدي په پای کې کړې وه او افغانستان ته شا وړوله. ښاغلي وولسن دا تکړه چې هیواد له پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په شریکه کار کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد همکاري لري. د امریکا سفیر وویل په وروستو څو کلونو کې په افغانستان کې د قومي ادارو او بنیادونو په جوړولو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د هیله ښکاره کړه چې افغانستان به ترلاسه کړي بریاوي او ثبات د ناټو او امریکا د پوځیانو له وتلو وروسته وساتلی شي. کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې نن د سهار راهیسې اووه کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته نن سهار پولیس ویلي دي چې د میوشا قبرستان او منګوپیر له سیمو څخه ورته د څلورو کسانو مړي په لاس ورغلي دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مشر قادر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د منګوپیر له سیمې څخه ترلاسه شوي دواړه مړي د مقبول احمد او بابو افتخار دي. د هغه په وینا دوی د بلوچستان له پنجګوره سموده مخکې تختول شوي وو. کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې مخکې راغلي دي چې ایم کیو ایم ګوند د عباس ټاون د پیښې په اړه د احتجاج اعلان کړی و خو بیا یې دغه اعلان واپس واخیستو. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر چودري نثار علي خان پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د نگران وزیر اعظم لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد، جسټس شاکر الله جان او رسول بخش پلیجو په نومونو اتفاق شوی دی. د چودري نثار علي خان زیاته کړه چې نن به دغه نومونه حکومت ته د یو خط د لارې ورکوي. تیره میاشت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چودری نثار علی خان ته خط لیکلی وو او د نگران وزیر اعظم لپاره یې ترې نومونه غوښتي وو. د اتلسم آئینی ترمیم له مخه د نگران وزیر اعظم لپاره په نوم د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د اتفاق آئینی ضرورت دی. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه هیواد په شمال مشرقي برخه کې 14 افغان سرتیري وجلی دي. د بدخشان ولایت ویاند عبدالمعروف راسخ د مشال لیډیو افغان څنګه ته پرونو وویل چې دغه افغان سرتیري وسلوالو طالبانو د تیر پیر پورس تختولي وو او زیاته کړه چې اغواکارو د تیرنه پورس دغه سرتیري د یاد ولایت په واردو جوړې سوالای کې وجلی ول. راسخ همدارس دا هم وویل چې د سیمې د مشرانو او عالمانو د اغواکارو سره د خبرو اترو په نتیجه کې و نور سرتیری خوشی کړل شوی هم دي. لری پرته غریر د بدخشان سیمه په عمومي توګه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو نه پاک سیمه ګڼل کیږي. دغه سیمه د پاکستان سره په پوله پرته ده. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غونډه کې د وینا پر مهال د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر او په اسمبلۍ کې د پارلیماني مشر میا افتخار حسین وویل چې د اباسین په اوبو باندې د پنجاب صوبی شاړې ځمکې اوبېږي او زیاته کړه چې د غازی بروته په پروژه کې خیبر پښتونخوا سره درغلي شوې ده. میا افتخار زیاته کړه
دا په تاریخ کې پړونبي ځل دا واقعه ده چې دریای سند چې کوم دی نو اوچیږي او غازی بروته دولس میاشتې چې کوم دی بهیږي او بیا چې کوم غازی بروته په اوبو چتې کړي دي نو دا د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې به دا دریا سند ته راړولو. هغه اوبه راړولي نه دي بلکې هغه اوبه چې کوم دی نو ډېر لرې دغه کړي دي او هغه د پنجاب په سیمه کې چې کوم دی نو دریا سند ته راړولي دي. مونږ ځکه چې دا د ری ډیزاین شي او دا د ری اوپن شي چې د دې صوبې کوم حقوق دي چې د هغې تحفظ پکې وشي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې دغه اعتراض دوی مخکې هم د مشترکه مفادات کونسل غونډه کې کړی دی او بیا به هم کوي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره اړه لرونکو هغو سینیټرانو چې د امریکایانو پر ضد د بې پیلټ الوتکو له بریدونو سره مخالف دي، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای د مشر لپاره نامزد کس ته د باور رای نه ورکولو هڅې پیل کړي. د کینټیکي ریاست نه سینیټر رون پال دغه هڅې پرون پیل کړي. اوباما د سی ای ای استخباراتي ادارې د مشر لپاره د جان برین نوم غوره کړی دی. رون پال د اوباما له حکومت څخه وغوښتل چې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې ووایي چې په هیواد کې دننه به د کوکو سخت دریدو امریکایانو پر ضد د بی پیلټ الوتکو له حملو کار نه اخیستل کیږي. د مصر ولسمشر محمد مرسي دفتر وایي د هغه عدالت د چهارشنبه د ورځې د پریکړې درناوی کوي چې د راتلونکي میاشتې پارلماني انتخاباتو ځنډولې دي. ادارتي عدالت دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د انتخاباتو کولو په اړه په قوانینو باندې انتقاد وشو. دغه عدالت د ټاکنو په اړه دغه قوانین د نورې کتنې لپاره د ملک لوی آئینی عدالت ته لیږلي دي. د مصر د ولسمشر دفتر او اخوان المسلمین ګوند چې د یو سیاسي قوت په توګه د مصر له حکومت څخه ملاتړ کوي، دواړو د اعلامیو په خپرولو سره ویلي چې د دغه عدالت د پریکړې درناوی وبکوي. خو د ولسمشر د قانون په اړه سلاکار د دې پریکړې په اړه د اپیل امکان هم سرګند کړی دی. تمشال خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې پاکستان کې د امریکا او د افغانستان سفیرانو په سیمه کې د امن په لړ کې د پاکستان رول مهم بللی. د سیمه ایزو چارو یو کارپو وایي
یو داسې فریم ورک هغه سیاسي فریم ورک دی هغه کې د سیمې ملکونه شاملول غواړي، هغه کې پاکستان، هند او امریکا هم شاملول غواړي او هغه چې د چا سره مشترکه مفادات ولټول شي فریم ورک جوړ کړی شي چې خبرې چا سره کول پکار دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په غازی بروتا پروژه اعتراض کړی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
غازی بروتا په اوبو چتې کړی دی نو دا د خیبر پختونخوا په سیمه باندې به دا د ریاسین ته راړولو. هغه اوبه راړولي نه دي بلکې هغه اوبه چې کوم دی نو ډېر لري دغه کړی دی. مونږ ځکه چې دا د ری ډیزاین شي او دا د ری اوپن شي.
په دا وروستیو کلونو کې د ترهګری په پیښو کې په فاټه کې سکولونه د تباه کېدلو وروسته اوس دغلته د جینکو د تعلیم څه صورت حال دی. د باجوړ ایجنسۍ د استادانو د تنظیم مشر وایي په بنو کې د مشال ریډیو په مرسته د هاکی لوبې سرته رسیدلې. د دغه لوبو حال درکو. هفته وار پروگرام تا دہلی ہم پخ پرون کے اور دل مہیر تاسو مشال ریڈیو تک وگیے. دا پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن پرون په اسلام آباد کې یو نړیواله غونډه ته په وینا کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د روغې جوړې راوستلو په برخه کې هلې ځلې کوي. نوموړي په دغه لړ کې د پاکستان همکاري مهمه او بلله او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد هم باید د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د امریکایي سفیر دغو څرګندونو ته په پاکستان کې د چارو کارپوهان څنګه ګوري په اړه اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار سیرت زهیر دا رپورټ.
اسلام آباد کې د امریکای د سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد نمل پوهنتون کې د کال 2014 نروستو افغانستان په موضوع کانفرنس ته خپل وینا کې په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن ویل دی چې کال 2014 د افغانستان نه د وتلو کال دی او دا چې امریکا په افغانستان کې امن غواړي او هم په دې سبب یې په قطر کې د افغانستان د سولیز ډلې د مشرانو او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د دفتر د پرانستې مرسته کړی دا. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره باید چې پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د افغانانو په ذریعه د ترسره کیدونکي امن عمل پوره پوره ملاتړ وکړي. پاکستان کې تجزیه کاران د ریچرډ اولسن دې بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکې مشال ریډیو د سیمیزو او افغان چارو تجزیه کار خادم حسین نو پوښتل، نوموړي وویل چې څنګه کال 2014 را نږدې کیږي نو پاکستان او امریکا به خپل هلې ځلې نورې هم زیاتوي چې د خارجي پوځونو وتو رستو افغانستان کې کلک امن پزای شي د زیاته کړه
پاکستان او امریکا بنیادی توګه باندې 2014 په حوالہ خپل عملیات کوي د مخاله دی چې یو داسې فریم ورک چې د سیاسي فریم ورک کې هغه کې د سیمه ملکونه شاملول غواړي هغه کې پاکستان او هند او امریکا هم شاملول غواړي او هغه کې نېټو ایصاف هم شاملول غواړي هغه چې په افغانستان کې دننه په سنټرل ایشیا کې دی غاړې ته پاکستان کې دننه چې د چام سره سم مفاداتي مشترک مفادات ولټول شي فریم ورک جوړ کړی شي چې خبرې چا سره کول پکار دي په کوم شرطونو کول پکار دي د خبرو په نتیجه کې تبه اصلي دي
د افغان امور ته ځیاکار او خبريال طاهر خان دی لړکې مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او امریکا خو لډیر مدیر هسي افغانستان کې د امن په خاطر د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي خو لا تر اوسه یې عملی ګامونه نه دي پورته کړی باید چې دا خبره عملی کړي شي دی وایي
د خارجي فوجانو د وطن وړاندې او نظام جوړ نشي نو د طالبانو بازي مشران او پاکستان کوم دا نظر د جکیدې شي په افغانستان کې بیا ګډوډي رامنځته شي د دې حل فقط خبرې دي بدلته اول خبره ده چې امریکا هم د طالبانو چې کمی غوښتنې دي هغه ته به هم ځکه اوس یو مثبت جواب وایي چې د اعتماد د بحاله لپاره هم سګامونه پکار دي چې د خبرو پروسه بیا شروع شي او په افغانستان کې احتمالي چې کوم د کورونی جنگ اندېښنې دي خطر دي د هغه مخاوني ولې
د ذکر ولده چې په دې کانفرنس کې د امریکایي سفیر ریچل اولسن نصر بیره په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی او د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی او نور یو شمیر سفیرانو او پاکستانی چارواکو ګډون وکړو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ځینې بارني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي حامد کرزی چې د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې خبرې کولې ویل د دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د اویایمې لسیزې ستونزې تکرار شي د موضوع تفصیل له کابل د مشال ریډیو خبریال د اسدالله لودی نورو
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې ناامنی او جګړې ته لمن وهل په سیمه او پاکستان کې د ناامنی سبب کیږي که څه هم ولسمشر کرزی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو وی ویل ځینې هیوادونه په افغانستان کې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د بهیر د ناکامۍ لپاره کیږي ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي شورا د 14مې دورې د دریم تقنینی کال د پرانستلو په غونډه کې وویل چې پاکستان کولی شي د سولې په ټینګښت کې ښه او ګټور رول ولوبوي
مردم افغانستان این است که حکومت جمهوری اسلامی پاکستان
دا افغانانو هیله داده چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو د سولې په ټینګښت کې جدي همکاري وکړي په افغانستان کې وینه تویول او جګړې ته لمن وهل لا شک پرته چې د پاکستان او سیمې په زیان دي هغه فضا چې په پاکستان کې د تروریزم له پناه ځایونو روزنې او ملاتړ څخه جوړه شوې دې ته زمینه برابره کړې چې له دې هیواد څخه تروریزم د سیمې هیوادونو ته لاره پیدا کړي
فراهم آورده است
ولسمشر وای سره لدی چې افغانستان په تیر لسیزه کې په بیلا بیلو برخه کې خې پرمختګ کړی خو د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه بریالی شوی نه دی نوموړي یو ځل بیا د سولې د راوستلو لپاره متفرقو هڅو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید یوازې او یوازې د سولې عالی شورا لخوا پر مخ وړاندې شي ولسمشر کرزی د خپل خبرو په یو برخه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د پردیو په لمسون په الشوې جګړه بس کړي او له ویرې پرته د سولې لار غوړه کړي
او دلته ځنن بیا یو ځل طالبانو ته خطاب کوم افغانی طالبانات چې مسلمانان دي او زموږ د وطن دي چې ورونو خصوصا په دې تیرو هفتو کې به پوسی ویاس چې توپک د افغانستان د خلکو په خلاف د پردو د خوار اخیستل شوی دي زموږ پروژه یې شې دي او په دې باید پوه شي طالبان ورونو چې د پردو د اهدافو دپاره استعمالیې شي د خپلې خاورې د خپل کور د ورانولو دپاره استعمالیې شي نو وخت یې رارسېدل دي چې جرأت وکړي نو دوی دې راشي خپلې خاورې ته
نوموړي وویل یو شمېر طالبانو په ځینو غونډو کې ورته ویلي چې له سولې سره د یو ځای کېدو په برخه کې ویره او ستونزې لري که څه هم ولسمشر څرګنده نه کړه چې د طالبانو ویره له چا څخه ده خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو ویل چې په پاکستان کې څو تنه هغه طالبان وژل شوي یا نیول شوي چې سولې ته یې زړه ښه کړی و افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې غوښتنه کړې او دې هدف ته د رسېدو لپاره یې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر له پرانیستو سره هم موافقه وکړه خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه دی ښودلی
تاسو مشال ریډیو ته وګه افغان حکومت وای پاکستان د افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره پر طالبانو خپل اغیز په سمه او رښتینی توګه وکاروي د افغان چارواکو په وینا د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی د لترګرو سره د مرستې او ملاتړ له وجې په نړیواله کچه د بندیزونو لاندې راشي او په تور لیست کې شامل شي بشیر ګواخ پر رپورټ لري
د روسیو کې لوړپوړو افغان چارواکو ویل پاکستان باید د ترهګرۍ په وړاندې رښتینی ګامونه واخلي
دو ورځې وړاندې د افغانستان د امنیت شورا مرستیال رحمت الله نبیل ویل پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او هغه طالب مشران وژني چې غواړي د افغان حکومت د سولې بهیر سره یوځای شي. نوموړي ویل د پاکستان جاسوسي اداره ISI باید په تور لیست کې شامل شي. هغه د خپلې دې خبرې لپاره داسې دلیلونه راوړل.
د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. هر څوک چې سوله غواړي یا په پاکستان کې وجل کیږي او یا نیول کیږي. یو ترهګر په تور لیست کې شاملېږي، خو هغه څوک چې د ترهګرو په حق کې فتوا ورکوي، هغه څوک چې ورته پناه ورکوي او هغه اداره چې ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورکوي، هغوی د هیڅ فشار لاندې نه راوستل کیږي. هر څوک چې ترهګري قوي کوي او ترهګرو ته پناه ورکوي پکار دی په تور لیست کې شامل شي.
د افغانستان لخوا دا توندې خبرې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې یو ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وویل افغانستان کې ځانمرګ بریدونه جایز دي. د ناټو عمومي مشر او افغان ولسمشر حامد کرزي هم پر دې خبره سخت غبرګون وښود او ویل چې پاکستان باید د ترهګرۍ په وړاندې ټینګ ګامونه واخلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویل چې مولانا اشرفي د پاکستان د پالیسیو استازیتوب نه کوي او دوی افغانستان کې سوله غواړي. د روسیو کې پاکستان ویلي افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت په غوښتنه تر شلو ډیر طالب بندیان خوشي کړي دي. خو پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي پاکستان باید دا خلک افغان حکومت ته سپارلی وي، ځکه چې ځینې یې له بنده د خوشي کېدو وروسته بیرته د طالب وسلوالو سره یوځای شوي.
افغانستان آزاد تمه لري، پاکستان نه او بهرحال پاکستان سمهاو هغه شی نه کوي، ریا کولی نه شي. یا دا یو خبر روانه چې دا خلک چې پاکستان ونیول، خاص کر مولا برادر وخت کې ډېره مخامخ شوه، چې نور خلک هم چې دا خلک لګیا وو حکومت سره، افغان حکومت سره او امریکي سره او دوی سره په خبرو اترو کې افغانستان ونیول. هغه دې سره د یوې چیرې د خلکو په امن راوستو او کوښښو ته نه چانو کوي. اوس چې بیا د دې مطالبه کې دې خبرې ترې کېږي، نو پاکستان دا خلک خوشي کوي. په دې کې څنګه خلکو باید دا خبره شروع کړه چې افغانستان خو دا نه ویل چې خوشي کوي، ورته ویلې چې کوي دا خلک خوشي کوي. نو دا خلک پکار دا چې دا افغان حکومت دا ولی کړی شي.
خو امریکا کې د وډ ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز یو غړی مایکل کولګمن وایي د افغانستان د امنیت شورا د مرستیال رحمت الله نبیل خبرې ډېرې توندې وي او په کار ده چې افغانستان او پاکستان د توپیرونو پر ځای په مشترکو ګټو پسې وګرځي. هغه زیاتوي
افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ګواښونکې دي، ښې نه دي. داسې ښکار کېده چې په تیرو میاشتو کې د دواړو اړیکې یو څه ښې شوي، خو د نبیل په شان لوړ پوري چارواکي چې د ISI په اړه کومې خبرې کړي هغې سره اړیکو ته زیان رسي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا په داسې مهال مخې ته راځي چې د روسیو کې افغانستان ویلي په 2014 کال کې له خاورې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د جګړې د ختمولو او پر طالب وسلوالو د پراخه اغیز درلودو له وجې هغوی سره د روغې جوړې لپاره د اسلام آباد رول ډیر اهمیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د غازی بروته نیر په جوړولو سره پنجاب حکومت خپل خلکو زمکه خړوبي او د سیمې زمکه شاړې پریخودي. د پختونخوا حکومت ویان نی افتخار حسین تیر ورځ صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال خبري اعلان وویل چې د یاد نیر د جوړولو په وخت پنجاب حکومت ټګي کړي او د باسین یو زیاته برخه وبي ځان تکړي دي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان نن نور تفصیل اورو.
د شروع په ماخام د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د وینا په محل د عوامي نشل ګوند پارلماني مشر او د پښتونخوا حکومت ویان میافتیار حسین د عباسین نه اوخکل شوی لوی نهر غازی برو ته جوړولو اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دغه نهر د پنجاب شاړې ځمکې د پښتونخوا د برخې د سیند په اوبو اوبه خور کوي. میافتیار حسین زیاته کړه چې د دوی حکومت مخکې هم د غازی برو ته په جوړولو او ډیزاین په حقله مشترکه مفادات کونسل کې خبره اوچته کړې ده او بیا به هم اوچتوي، ځکه چې د دغه نهر جوړولو کې د پنجاب حکومت تګي کړې ده او د جوړولو په وخت کې د دې منظور شوی ډیزاین یا نقشه کې د خپل فائدې لپاره بدلون کړی دی.
دا په تاریخ کې پړومبي ځل دا واقعیا ده چې دریای سند چې کم دین اوچیږي او غازی بروته 12 میاشتې چې کم دی بهیږي او بیا چې کم غازی بروته په اوبو چې تکړي دي، نو دا د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې به دا دریای سند ته راړولو هغه به راړولو بلکه آغا و بیچ کم دینو دیر لری دغه کړی دی او هغه د پنجاب پسیمه کې کم دینو دریا سین تر اړولې دي. مونږ زکو چې دا د ری ډیزاین شي او دا د ری اوپن شي چې د دې صوبې کم حقوق ته چې دغه تحفظ پکې وشي.
دا غازی برو ته پروژا او نهر د باسین نه د پښتونخوا په غازی سیمت کې وتلې دي او بیا د پنجاب صوبې بیلابیل سیمو نه تیر شوي او د پنجاب برو ته سیمه کې بیا اباسین ته را پریوتې دي. د دې لوی نهر نه صرف د پنجاب شاړې ځمکې اوبه خور کیږي بلکې بجلی ته هم پیدا کیږي. خو بیا د قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن سکندر خان شیرپو وایي چې دغه نهر د مسلم لیگ او عوامي نیشنل پارټي په حکومت کې جوړ شو نو هغه وخت په د عوامي نیشنل ګوند مشرانو نیوکې ولې نه کولې.
دوی ته په دې 15 کالو کې دا رایې دیدل بل دا پروجیکټ چې کله شروع کېدو نو هغه وخت کې د مسلم لیگ او د دې د اتحاد له او اریګیشن منیسټر چې دی د عوامي نیشنل پارټي او نو دوی هغه وخت کې دې باندې اعتراض نه دی کړی. دا اوس الیکشن سٹنٹس دوی کول کوشش کی لگی دی او کدوری دا خیری چې پدې خلک خبرو باندې ومنګ خلک دوکه کو نو پدې باندې نشي دوخه.
د دې په جواب کې مې اختیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په دوکه کې ساتل شو او کچره هغه وخت یو غلط کار شوی دی نو په هغه خبره کول ضروری دی. د زیات کړه چې د دوی ګوند مخکې هم پدې اعتراض کړی دی او اوس هم کوي.
ټیک ته څنګه وخت شي دا ضروری نه چې ګینه منګ به یو کار کړی نو به ټول ټیک مونږ وایو چې د خیبر پختونخوا د اوبو په حواله چې کوم خبره ده هغه مونږ وایو چې کوم شوی و هغه کې بیا هم د صوبې تحفظ دا د هغې د مطلب لکه معاهده یو رنگ ده عمل په بل رنگ شوی دی. لہذا مونږ دغه وایو چې د دې په بنیاد زموږ تحفظات شته دا لري کول غواړي.
دا یادونه ده چې د صوبایي سملی په دغه غونډه کې په صوبه کې د بجلی د نشوالي او لوډ شیډنګ باندې تود بحث وشو او د بجلی د محکمې نه غوښتنه وشوه چې د پښتونخوا صوبه کې د ټولو نه زیات بجلی پیدا کیږي نو په صوبه کې دی د نورو په نسبت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړی شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاده مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او سیو بل رپورٹ چې څو ورځې وړاندې په نیمه کبالی سیمه ایف آر پی خبر کې د جنکو په بند کړل شو سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې بیرته پیل شوې دي. دا چې په کبالی سیمو کې چې په سلګونو سکولونه په ترهګری پیښو کې لمینځه تللي د جنکو تعلیم په کوم حال کې دی په اړه دا رپورٹ اورو. د نیمه قبایلی سیمه ایف آر پیښور په حسن خیلو او جناکور کې د جناکو سکولونه څو ورځې وړاندې بیرته پرانیستل شو. په یاد سیمه کې د جناکو سرکاري او پرایویټ سکولونه د 9 دسمبر 2012 کال د پیښې وروسته د خطر له وجې هغه مهال بند شول کله چې په حسن خیلو کې وسلوالو د لویزو 21 اهلکار ووژل. په یاد سیمه کې تر ټولو لوی سکول چې 3.5 زده کوونکي یې لرل تر اوسه بند دی. د پاکستان په نورو قبایلي سیمو کې هم دغه شان په دا وروستیو کلونو کې د ترهګري په پیښو کې خوا او شا 1500 سکولونه تباه شوي دي چې پکې د جینکو او د الکانو دواړو سکولونه شامل دي. په باجوړې جنسیا کې د ملګرو استادانو د تنظیم مشر عمر خطاب عمر خیل وای که څه هم په یاد سیمه کې د مخکې نه د جینکو د تعلیم ستونزې موجودې وي خو مخکې په باجوړې جنسیا کې د جینکو د تعلیم صورتحال د نورو قبایلي سیمو په پرتله خو خو د وروستي حالاتو له وجې ورته نور نقصان رسیدلی.
مخکې نه زمونږ په دې جنسو کې د جینکو د تعلیم سره دغه وو چې ډېر کم وو. زمونږ باجوړې جنسي خو د جینکو په تعلیم کې سره سپټا پر ټاټا نه او بهر د شین سره په وجه باندې نو
په مومندو ایجنسی کې د تعلیم د سانګې مشر سید محمد وای د ترهګری په پیښو کې دغلته د جینکو نه زیات تالکانو سکولونه تباه شوي دي خو اوس د دوو تحصیلونو نه علاوه په نوره ټوله سیمه کې د جینکو د تعلیم هلې ځلې روانې دي.
په دې کې په مومن جسه کې زیاتره سکولونه چې کوم وران شوي دي هغه د الکانو دي. تقریبا 66% سکولونه د الکانو وران شوي دي او 33% د جینکو وران شوي دي. موجوده وخت کې موږ الحمدلله په جلسه کې لکه اوه تحصیلونه دي په دې پنځو تحصیلونو کې مکمل طور جینکي ټول سکولونو ته ځي هلته باقاعده هغوی ریګولر کلاسونه اخلي. موږ دوه تحصیلونه لږ غونډه کې هغه دي د دواړو تحصیلونو کې لکه د مخکې نوم د جینکو د انسټیټیوشن کم وو د سکولونه کم وو او څه مطلب دی چې حالات کې سکولونه دغه کې د جینکو سکولونه وران شوي دي نو د هغې د ودې په دغه دوه تحصیلونو کې لږ غونډه کې موږ د جینکو تعلیم متاثر شوی دي. یو ساتي تحصیل دی او یو بېځای تحصیل دی.
دا چې د تباشو سکولونو په لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل شوي دي او که نه سید محمد وایي
دا فاټا د تعلیم ډایریکټر جنرال محمد هاشم وای کسه هم په روسیو کلونو کې پترهګری کې د جینکو د سکولونو سره سره د لکانو سکولونه هم تبا شوی دي. خدا محل د مخ کې نه په قبایلی سیمو کې د تعلیم صورتحال ښه دي او کومې سیمې چې صفا ګرځول کېږي هغه تل ورسره د تعلیمي سرګرمیانو لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. دا قبایلی سیمې خلک خرابو حالاتو کې د سکولونو تباه کېدل او له هغې وروسته د وسلوالو د یرې له امله بچي سکولونو ته نه لېږل دوه مهمې وجې ښایي چې په دغو سیمو کې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده. دوی وایي د جینکو د تعلیم صورتحال هغه وخت کېدی شي چې حکومت ورته سمه توجه ورکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له بیلابیلو نومیالو هنرمندانو او د مړو شوو له کورنیو سره مالی مرستې وکړې. په مرسته اخیستونکو کې د پښتو د وتلي سندرغاړي احمد خان کونډه هم شامله ده چې وایي د مشر زوی له مرګ وروسته مجبوره شوه چې حکومتي مرستو ته لاس ونیسي. په دې اړه نور له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کلتور او ثقافت صوبای وزیر میافتخار حسین هنرمندانو کې امدادي چکونه او ویشل د دغه امداد په حق لباندې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي د خدای بخلی احمد خان کورودان مشال لیډو ته ویل چې دی په دې مرستو باندې ډیر خوشاله دي.
پنځه کم سلويخ کالو شو چې احمد خان مردي د ماته بچیو او تر دې وخت مې راو رسول خو چې زوی مې په خپل خپو درې دوه موټر یو خیر زکم روانو غیر المرکو چې زه بیا خواره شوم ګینې زه شرمیدم ماته په خو ډیر بختاری ما خاص نه دی کړی چې مونږ پښتانه یو. احمد خان سیدو او د شوق نه دغه کول نور مونږ د کور نه نوزو خښسته پردم ده.
دا تقریب کې نرخوزو ته هم دغه امدادي چکونه ورکړی شو. په دې باب لا عبدالکریم رانی هم د حکومت د دې امداد ستاینه وکړه.
قوم ماري چام نظر نه دی کړی ډیر غریب افریقا ده نن پهل ځل دی چې زمونږ وزیر هغه په مونږ نظر وکړ او زمونږ په سر د خدای امداد وزیران لري چې د غریب خلکو خیال لري او هر طرف له دی خدای امن راغلی.
بلخوا د تیرو پنځه او یا کال راسي ستار غغون کې چې د خپل منفرد انداز په 65 پنه د ستار غغولو لپاره مشهور دی شاید محمد استاد هم دغه مالی چک تر لاسه کړو او دوی وایي چې باید حکومت د دوی خدماتو سره سم د دوی مرستې وکړي.
مونږ او درس پر دلاوت عبادت نه کړي دي باقي دا فن چې کم چا وخت لري هغه ته ما پیش کړي دي. دا ما جی صرف د خپل عشق نه کړي دي اوس خو ځل نه خو ډیر زیات ذلیل دي ولی چې اوس وجود کې من فرق دی کنه او بلکې ملي واړو واړو نو چې ډیر مزدوري نه کوم نو هغه بس خو 30000 روپیا باندې باندې سوکم نه ما را بچو پی گزاره نه کیږي ما پی نه کیږي چې دې کې جامع کپړې اله موړو غوړي
بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د کلتور صوبایي وزیر میافتخار حسین په دې موقع وویل چې دوی هڅه کوي چې د کلچر ډایریکټریټ لخوا د خپل وسه د دغه هنرمندانو مرستې وکړي.
زمون هنرمند دی په خپل خپو درېږي او د هغوی مشکلات د جهان تر سهله حل شي او خپل هنر ته چې کوم دی دوام ورکوي څه چې خیبر پختونخوا وي او ورسره افغانستان په دې ځای کې قدرتي فنکاران ډېر خلکو کوشش کړی چې دا ختم کړي که دا بې انصافي د بل قوم سره شوی وي شاید چای کې به هنر ورسره و نه.
یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د 200 نه سیوا هنرمندانو بیلابیل قصب کوونکو د مالی امداد لپاره 2 کروڑ روپۍ مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجې کیدونکې د لن خبرونه د مجید بابر نورو.
په پاکستان کې افغان سفیر د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله. عمر داودزی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وویل چې هیواد یې غواړي له پاکستان سره د سولې او امنیت په برخو کې د ستراتیژیکو همکارو تړون لاسلیک کړي. همدغې غونډې ته په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن په خپله وینا کې وویل امریکا به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې د اتیایي ملسی په پای کې کړې وه او افغانستان ته یې شا واړوله. کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې نن د سهار راهیسې اووه کسان وژل شوي دي. کې د مشال ریډیو خبريال تنن سحر پولیس ویلي دي چې د میوشا قبرستان او منګوپیر لسیمو څخه ورته د سلورو کسانو مړي په لاس ورغلي دي. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر چودري نثار علي خان پرون په لاهور کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د نگران وزیر اعظم لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد، جسټس شاکر الله جان او رسول بخش بلیجو په نومونو اتفاق شوی دی. تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه کې د وینا پر مهال د صوبایي حکومت تو وزیر او په اسمبلی کې پارلیماني مشر میاف افتخار حسین وویل چې دا باسین په اوبو باندې د پنجاب صوبې شاړې زمکي وبېږي او زیاته کړه چې د غازی بروتا په پروژه کې خیبر پختونخوا سره درغلي شوې ده. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره اړلونکو هغه سېنټرانو چې د امریکایانو پر ضد د بې پیلټ الوتکو له بریدونو سره مخالف دي، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای د مشر لپاره نامزد کس ته د باور رای نه ورکولو هڅې پیل کړې دي. د مصر د ولسمشر د محمد مرسي د دفتر وای د هغه عدالت د چهارشنبې د ورځې د پریکړې درناوی کوي چې د راتلونکي میاشتې پارلماني انتخابات یې ځنډولي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان مقامی رسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلې دي. مشرق رسپانې خپل ادارې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه لیکلې ده او وایي چې د امریکې لخوا په منصوبه پاکستان ته دړکې ورکړې کیږي او امریکا نه غواړي چې پاکستان په ذکر شوی منصوبه لاس پورې کړي. ادارې وایي چې دې کې هم شک نشته چې امریکا د پاکستان ډېره مرسته کړې ده او د توانې بحران ختمولو لړکیې پاکستان ته په تاپی پایپ لاین کې د خپل مرستو باور هم ورکړی دی. د دې سره سره د امیر باشا ډیم د پاره یې تر ټولو زیاته مالی مرسته ورکړی ده او ګدو پاور، جام شورو او تربیله کې هم مرستې کړې دي. خو بیا هم پاکستان دا وخت توانای بحران سره مخ دی او د دې د ختمولو لپاره پاکستان په مختلفو طریقو غور کوي. ادارې وایي چې اوس ولسمشر اعلان کړی دی چې په پاک ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه کار شروع شي، نو باید چې دغه لړکې هیڅ قسمه دباو قبول نه کړی شي او په هر حال کې دې منصوبې ته عملی جامه واغوستې شي او دغه لړکی کا په پاکستانی حکومت او لس هر څومره سخت راشي نو پکار دي چې هغه برداشت کړي خو چې دا منصوبه سرته ورسولې شي. جنگروس پنخپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن په ډاګه ویلي دي چې تر څو عدالت هغه د پارلیمان غړي مجرمان نوی ګرځولې چې د چا تعلیمي اسناد هایر ایجوکیشن کمیشن جالي ګرځولې دي، نو الیکشن کمیشن نشي کولای چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي. ادارې د الیکشن کمیشن د غړي شهزاد اکبر خان د خلی زیاتوی چې الیکشن کمیشن ته د اختیار نه دی ورکړی شوی چې هغه په یو امیدوار لاس واچوي، نو باید چې لدې لپاره په قانون کې ترمیم وکړي شي یا سپریم کورټ مناسب حکم جاری کړي، ځکه چې الیکشن کمیشن جالي ډیګرانو والا په ټول ټاکنو کې د برخې اغستونه نشي منی کولې. د ادارې په وینا چې د نړۍ په جمهوریت ملکونو کې د عامو ټول ټاکنو د اعلان سره سم ټول آئینی او قانوني اختیارات په خپل الیکشن کمیشن ته منتقل شي. ادارې زیاتوی چې دا ضروری هم ده ځکه چې پاکي صافي او بے پری ټول ټاکنی وکړې شي، نو باید چې پاکستان کې هم پدی عمل وکړې شي او الیکشن کمیشن ته مکمل اختیارات ورکړي، نو هله به ممکن شي چې پدی ملک کې یو جمهوری حکومت په وجود کې راشي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
و واشنگتن ټایمز ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې وایي په اسلامي هیوادونو کې ځینې سخت دریځه خلک په غربي نړۍ کې له تولید شوي هر یو سیز نه نفرت کوي، چې له وجې د اسلامي نړۍ ماشومان له یو شمېر ناروغو چې یوه پکې پولیو هم ده له لاسه کړیږي. بلخوا د فرانس پریس خبري اژانس په یو لیکنه کې راغلي په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 20 نړیوالو ځواکونو پاتې کولو په خبره غور کوي. د دواړو مقالو غټکی د منور شانورو
د واشنگتن ټایمز ویب پاڼې په دې مقاله کې راغلي د غربي نړۍ د هر سیز نه د اسلام په نوم نفرت کولو ته ټوله دنیا حیرانه ده. د اسلام سره تعلق لرونکي ځینې سخت دریځه کسانو د ښځو او ماشومانو سره د بد چلند په حق له کتابونه لیکلي دي، چې له وجې یې اسلامي نړۍ د ماشومانو د ناروغیو او کړاوونو سره مخ ده. ورځپاڼه لیکي د تیرې میاشتې په 26 نیټه وسلوالو د وزیرستان قبایلي سیمو کې د پولیو خلاف د کمپاین په یو ټیم ډزې وکړې چې پکې د دغه ټیم یو محافظ د امنیتي ادارو یو هلکار وژل شو. د تا ورته یو بل پیښه چې د تیرې جنوري په میاشت کې رامنځته شوې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د ورځپاڼې د وینا تر مخه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د پولیو خلاف د مهم پرمحل د صحت د محکمې اته اهلکار وجل شوی وو. دا راز د روان کال په سر کې د یوې خیریه ادارې وکړونکې چې پکې شپږ خزبه هم وسلوالو وجلی وو، ځکه نو د نړۍ ټول خلک وایي په تیرو دریو میاشتو کې درې اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې 40 مسلمانان یوازې په دې ګناه وجل شوي چې د انساني ژوند محفوظ کولو لپاره یې هلې ځلې کولې. ورځپاڼه لیکي پولیو داسې موزیرنج دی چې د کم عمر ماشومانو باندې حمله کوي او دا راز په نړۍ کې یې په میلیونونو ماشومان وجلي او یا معذوره کړي دي. پولیو په امریکا کې هم په زرګونو ماشومان وجلي وو، خو 15 لسیزې وړاندې د دې د مخنیوي لپاره ویکسین ایجاد شو. د صحت د نړیوالې ادارې WHO د ریپورت تر مخه په 1988 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو 3.5 لک کیسونه وو، چې د 2012 او 2013 کال د سرویګانو تر مخه دا مهال په دنیا کې صرف 233 د پولیو کیسونه دي. بلخوا د AFP خبری ایجنسی یو ریپورت وایي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوز مشر د دې هیواد سینیټرانو ته ویلي هغه د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د 20,000 پوځیانو د ایسارولو په اړه سوچ کوي. دا شمیره د هغې نه ډېره زیاته ده چې دغه هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه پرې اوباما انتظامیه غور کوي. دا ریپورت د جنرال جیمز میتی د خلیلی کې په شخصي توګه یې په افغانستان کې د 14,000 او 600 امریکایي پوځیانو د ایسارولو وړاندیز کړي او د هغه په فکر د دوی سره به نېټو اتحادي هیوادونه هم خواوشا 600 او 1500 پوځیان ایسار کړي. ریپورت وړاندې د جنرال میتی په حواله وایي که د افغان ځواکونو تربیت او استعداد په دا ډول روان وي نو په 2013 کال کې د نړیوالو ځواکونو افغانستان کې شمیره نوره هم کمول امکان لري. بلخوا امریکا او نیټو ویلي دوی به د 3,00,000 او 250,000 افغان ځواکونو لپاره تر 2013 کال پورې خپل مرستې جاری ساتي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلومبرګ ویب پاڼه لیکي د آبادې په لحاظ سره د اسلامي نړۍ په تر ټولو لویو دوو هیوادونو پاکستان او انډونیشیا کې دا مهال د اقلیتونو پر ضد د سخت دریځو اسلام پالو مرګونې کړنې په تیزی سره روانې دي. د یادې ویب پاڼې په لیکنه په دغو هیوادونو کې لږکي ځکه ځورول کیږي چې د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره واضحه حکومتي پالیسۍ نه دي جوړې شوې. د مقالې نور مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ویبپاڼه بلومبرګ کې لیکوال پنکج مشرا لیکي چې په دې ورستو کې په پاکستان کې د شیعهګانو وژنې د دې یادونه ده چې په دغه هیواد کې د اقلیتونو حالت څومره خراب دی. مقاله یادوي چې پاکستان او انډونیشیا چې په اسلامي نړۍ کې د آبادۍ په لحاظ دوه تر ټولو لوی هیوادونه دي او د لسګونو کلونو د پوځي واک نه پس د انتخاباتي جمهوریت سختې تجربې نه تیریږي، دا مهال په دغو هیوادونو کې عیسایان، شیعهګان او احمدیان د سخت دریدو سنی اکثریت لخوا تقریبا هر ورځ د وجون کوب لري د نوخکار کیږي. مقاله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یو تازه راپور په حواله لیکي چې د انډونیشیا حکومت په دغه هیواد کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد مخ پر زیاتیدونکو اختلافات ختمولو په اړه هیڅ نه کوي او هم په دغه جرم کې د پاکستان سیاسي مشران هم ککړ دي. مقاله زیاتوي چې په دواړو هیوادونو کې د مخ پر زیاتیدونکي تشدد او په دې اړه د سترګو پټولو د ګندګۍ جرړې ډېرې ژورې دي او د پوز او استخباراتي ادارو هغه چارواکي چې دغو سختدریزو ډلو جوړولو کې یې مرستې کړې وې اوس یې د واک ترلاسه کولو لپاره کاروي. لیکوال مشرا لیکي چې په دواړو هیوادونو کې په 1940 کال کې کله چې دغو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړه مرکزي سیاسي جوړښت کې د سختدریزو اسلام پالو عمل دخل بالکل نه و. په انډونیشیا کې ډکټیټر سوهارتو هغه کس و چې دغه په عیني توګه سیکولر ریاست یې اسلامایزیشن سره مخ کړو او د دې له وجې د ځان لپاره د قانوني جواز او په سیاست کې د اسلام مداخلت ته لار هواره کړه او دا ځکه چې پاتیایي ملسیزه کې دغه یو دود جوړ شوی و. لیکوال لیکي چې په پاکستان او انډونیشیا کې د زغم پر ضد د مخ پر زیاتیدونکي نه زغم لویه وجه په دغو هیوادونو کې سیاسي اختلافات دي او د دې له وجې یو سیاسي ګوند هم په پوره اعتماد توګه حکومت نشي کولای او ټول سیاسي ګوندونه په دې مجبور دي چې په تشو نارو او په بیلابیلو فارمولو تکیه وکړي. کله د خلکو د خیر ښېګڼې خبره کوي، کله د سیمه ییزو خپلواکۍ شمنی کوي او کله د انتخابي ګټو لپاره سختدریزو ډلو سره غیر واضحه معاملې ترسره کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په مرسته په ضلع بنو کې د ټول پاکستان په کچ پیل شوی د هاکی لوبې پرون سر ته رسیدلی. د دغه ټورنمنټ فائنل میچ د پاکستان ایئر فورس لوبډلې وګټلو. د پای لوبې مشر میلمه د بنو ضلع اسسټنټ کمشنر لیاقت علی بټیو او د سیمې ګڼ شمېر خلک د دغې لوبې کتلو ته ورغلي. نور د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو په مرسته د ضلع بنو په ډګر ټول پاکستان سعید خان هاکی ټورنمنټ پای ته ورسېدو. فائنل لوبا تیر مازیګر د پاکستان ایئر فورس او ضلع بنو سعید خان 11 لوبډلو ترمنځ وشوا چې پاکستان ایئر فورس د څلورو ګولونو په مقابله کې په شپږ ګولونو سره دغه ټورنمنټ فائنل په خپل نام کړو. د لوبې د کتلو دپاره ګڼ شمېر تماشبین راجمع شوي ول او د فائنل لوبې مشر میلمه د ضلع بنو اسسټنټ کمشنر لیاقت علی بټی رابلل شوی و چې په لوبغاړو کې یې شیلډونه او ټرافیانې هم وویشلې. په دې موقع اسسټنټ کمشنر مشال ریډیو ته وویل،
پہلے تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مشال ریڈیو کو جنہوں نے یہ پروگرام سپانسر کیا.
اول خو مشال ریڈیو تا ډیر مبارکباد ورکوم چې دومره لوی پروگرام کې مرسته کړي. کدا سه هم نامه د پارا سرگرمی کیږي نو په جنگ جګړو او د خلکو ذهنی پریشانی کې با کمی راځي او په دې کې د مشال ریډیو ډیر رول دی. په 1300 کالونو کې د غلطه داسې د امن د پارا سرگرمی نه دی شوه یا د هاکی د پرمختګ د پارا ساټ ټورنامنٹ. نو د دې ټورنامنٹ سره به بنو هکې ته ډېر پرمختګ میلاو شي. روان جنگ جګړو او بدامنۍ کې خلک پریشان دي او دې سره خلکو ته د تفریح او موقع هم په لاس ورغلا. پاکستان هاکی فیڈریشن خیبر پختونخوا وایس پریزیڈینٹ وزیر زاده مشال ریډیو ته وویل، که دغه شان په لوبو ګراونډونه آباد وي نو په سیمه کې به امن وي.
مشال ریډیو ډېر تھینکفلی میرا ډېر خواهش وچه زر نظر داسې ټورنمنٹ منعقد کی ویلی چې بنې یوه هسټري زو خو موږ ته داسې موقع نه ملاوه ځلا نه سبو یو فائنانس ډېر ضرورت تھا. الحمدللہ مشال ریډیو مستر فائنانس اویلیبل کړ. پنجاب نه ټیم نه راغل دی، ایئر فورس ټیم نه راغل او داسې داسې شغل وشو چې دا خلک ته مولي مسله چې واقعي الحمدللہ امن و امان ده.
د پاکستان ایئر فورس انټرنیشنل لوبغاړی امیر حمزه وایي، د فائنل په ګټلو سره ډېر خوشاله دي.
موږ هم ګټو د خیر سره تماشې او موږ ډېر سپورټ کړو دلته کې بډې زیات عقیب بنو کې موږ ته او د لوګو څخه د خلکو شوق دا ډېر زیات ده. نو دا کوم روزي روان دي انشاء الله بنو کې خنخ نظرښت راتلونکي وخت کې پاکستان ټیم کې راتلی شي. ډېر لوی مبارکباد بشکون ماشاله تاسو راغله او دغه کورج یې ورکړو.
د لوبې د کتلو دپاره راغلي تماشبین مشال ریډیو ته خپل تاثرات داسې وړاندې کوي. دا یادونه ده چې په دغه ټورنمنټ کې د ډیرا اسماعیل خان، د پنجاب خوشاب، ایبټ آباد، پاکستان ایئر فورس، پولیس او د ضلع بنو درې لوبډلو سعید خان لیون، قاضی محیب او پاکستان هاکی فیډریشن اکیډمی برخه واخیسته.
مشال ریډیو ته وګیې اوس په هفتوار پروګرام تاندې هلی ته وګ شو چې زموږ همکار فرخنده وزیر جوړ کړی دی. اوریدونکو په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. اته مارچ د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نن به په دې خبرې کوو چې تیر کال په پاکستان او افغانستان کې په ښځو او نجونو څنګه تیر شو.
د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې ډېره د
چاغه د عوامو او د ایم این ای ترمنځ یو تعلق جوړ
کیږي چې ماشومان چې هغه سکولونو ته نه ځي.
په تیر کال کې داسې یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې پکې په ښځو تشدد وشو. د سوات په ملاله یوسفزی د برید نه تر پروان ولایت پورې د یوې ښځې د خلکو مخکې وژل هغه پیښې دي چې په نړیواله کچه غندنه وشوه. په 2011 کال کې د لندن د یوې څیړنیزې ادارې تامسن رایټرز فاونډیشن د یوې څیړنې تر مخه افغانستان، پاکستان او هند په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چېرته چې د ښځو ژوند د تشدد او کړاو سره مخامخ دي.
په داسې بې رحمانه سره وژل کیږي چې ته د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور په کومه خبره.
اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منزل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې ښځې د کومو مسلو سره مخامخ دي؟
هغه علاقو کې خو اوس هم دغه یرشت نو دا هم یو وده کېدی شي چې ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي.
د تامسن رایټرز فاونډیشن یو څیړنیزه اداره په خپل یوې تازه سروې کې لیکي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د ښځو لپاره خطرناک هیواد دی. دغه سروې کانګو او پاکستان په دویم او دریم نمبر باندې د ښځو او نجونو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځولي دي. هندوستان په څلورم نمبر او سومالیا په پنځم نمبر هغه هیوادونه دي چېرته چې د ښځو ژوند له کړاوه ډک دی. د تیر کال د جولای په میاشت کې د افغانستان د پروان ولایت نه یو داسې ویډیو مخه تراغله چې پکې وسوال طالبان په سپین پړونو کې ناشته یو خزه د یو شمیر سړو مخه ته وجني. ته دغه پیښه په اړه د تصدیق نه دی شوی چې کله مخه تراغلي، خو په ویډیو کې لومړی د دې خوا ته ډزې وشي او وروسته پر دې وشي چې له وجني وروسته دغلته خلک یو بل ته غاړي او بیا مبارکي هم وایي. په دغه پیښه په افغانستان کې حکومتي او د مدني ټولنې غړو سخت غبرګون وښود. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیا کوفي د دغه پیښه په اړه وایي:
ما فکر میکنم جدا باید در ولایت کې واده شای تفاقف ده در سی اخیر مسئولینش باید ترسان شوان باید.
زه فکر کوم په غو ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسئولینو د پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومترې کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی وای دوی دغه پیښه او داشان په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد ورته پیښه په سخت ټکو غندي.
که شي د دې پښتنه نه ډیره زیاته مننه. ښځه همیشه د شکنجه شوې ده چې خصوصا بل خصوص د نظام د طالبانو په نظام کې ښځه ډیره تهدید شوې ده او ډیره د ګواښونو سره مخامخ شوې ده. څنګه چې تاسو خپل شاید داسې وپیښه د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې، ډېره ربړېدونکې او ډېره د ناورین او اندېښنو نه ډکه پېښه وه. هغه زموږ یوه خور په نامه دیدی چې چا سره یې نامشروع اړیکې درلودې، هغه د عام په محضر کې د خلکو په مخه کې بیچاره د چادري په سر او د ډزو په سبب سره له منځه ځي او په شهادت رسېږي او مړ کېږي. چې واقعا دا به د افغانستان ښځو ته یو لوی ګواښ وي، یو لوی تهدید به وي، یو لوی ناورین به وي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ شوي دي. علاوه د دې نه چې د افغانستان ښځې په دې دردیدلې دي، فکر کوم چې د نړۍ ټولې ښځې به د دې د ډېرې کار په لیدلو سره ډېرې دردیدلې وي او ډېرې غمېدلې به وي. زه فکر کوم چې خپله یوه ښځه هغه څوک ده چې سوله راوړونکې ده، خپلې کورنۍ کې به سوله د تل لپاره راوړي. د کورنۍ نه به د دې سوله ټولنې ته او بالخصوص بیا ټولې نړۍ ته به د دې سوله ځي. د سولې پیغام راوړونکې ده، د سولې پیغام رسوونکې ده. مګر یو بیچاره ښځه په داسې حالت کې وژل کېږي، په داسې بې رحمانه سره وژل کېږي چې تا د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور، په کومه خبره، په کوم الزام، په کوم دا وژل کېږي. نو دا به موږ ته د ګواښ نه ډکه حالت وي او دا ډېره غمیزه صحنه ده چې موږ په سترګو ولیدله.
دا چې یوې ښځې ته د پردو سړو مخکې په ډاګه سزا ورکولو ته اسلام او ټولنه څنګه ګوري، دغه پوښتنه د پاکستان د یو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم زوابوي.
زه به داسې عرض وکم چې د اسلام سزاګانې حدود د دې نفاظ لپاره د اسلام حکومت او د اسلام ریاست پکار دی او د قضا محکمه پکار ده، او د هغې تحت ثبوت چې فراهم شي نو د هغې د طرفه بیا سزا ورکول پکار دي. عامو افرادو ته د دې حق نشته چې هغه د سزا نافذه کړي. دا واقعیت چې شوي د دې تفصیلات ما تخمي والوم، ما ویډیو هم نه ده کتلې. زه اصلي خبره کولی شم په اسلام کې عام افرادو ته د دې خبرې اختیار نشته چې هغې د سزا په خپله نافذه کړي. نو که چېرته د اسلامي عدالت بغیره چا دا کار کړی وي نو اسلامي سزا نه ده. دا د تا هر څه نور څه چې ویل شي خو اسلامي سزا دې تل تر.
هم د تیر کال د جولای په میاشت په خیبر ایجنسی کې یو کارکونکې ځوان فریدا اپریدی د وسوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. د هغې ملګری وایي فریدی به همیشه د تعلیم خبره کوله. هغې په خیبر کې د ښځو د روزګار او پرمختګ په یو اداره سویرا کې کار کوو او غوښتل یې چې د یوې قبایلي میرمنې د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. د 25 کلنې فریدی د کار ملګری وایي هغې په ډېر وړوکي عمر کې د خپلې ټولنې د پوهې او پرمختګ لپاره کار شروع کړی و.
هغه خو ډېره نایس او ډېره کمیټډ وه د خپل کار سره او ډېره زیاته مخلصه وه. ډېره په ښه طریقه به هغې خپلې مطلب چې کوم د هغې ذمهواریانې وي هغه به هغې ترسره کولې او ډېره زیاته مطلب مخلصه وه او ډېره داسې هم وه چې مطلب هغه ډېره زیاته خفه کېده سپیشلي په غریبانو خلکو باندې، حالانکه هغه هم ډېره زیاته غریبه وه او ډېره زیاته بلکه خفه کېده سپیشلي په زنانو باندې. یاره هغې خو ویلي وو دوه درې ځلې دا خبره هغه شیر کړې وه چې یاره ماته میسیجز راځي او ماته کاز راځي، خو هغې دا هم ویل چې داسې کنفرم کال نه دي او کنفرم میسیجز نه وي. او دا څوک داسې مطلب داسې خلک وي چې هغه زما په لار کې رکاوټ جوړول غواړي او مطلب هغې سیریز ډېره نه واخیسته ده. هغې خو به سپیشلي زموږ د دې ادارې او د هغې پرسنل دا مشن وو چې یاره زه د زنانو لپاره کار وکړم، د هغې د تعمیر لپاره کار وکړم، د هغې د حقوقو لپاره کار وکړم. نو هغې به هم میجورټي چې کوم د هغې اکټیویټیز وي هغه د زنانو لپاره وي او د زنانو د سره ډېره زیاته لږه مطلب خواخوږي وه.
د ښځو لپاره کارکونکې اداره سویرا چې په 2004 کال کې جوړه شوې ده، فریدا هم په هغه کسانو کې یوه وه چې د دغې ادارې بنیاد یې کېښودی و. هغې د جمرود د غونډۍ سیمې سره تعلق لرلو او سمو د وړاندې د خپل کار په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو.
د فیکن چې کوم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې گروپ جوړول دی چې هغه د عوامو او د ایم این اے ترمنځ یو تعلق جوړ کړي.
دا د فریدا اپریدی غږ وو چې تاسو واورید. هغه سنفی یا جینډر سټډیز کې د علامه اقبال یونیورسيټي نه شپاړسم کړی وو او د یوې بلې غیر سرکاري ادارې فافین سره هم کار کوو چې د بی طرفه انتخاباتو لپاره کار کوي او غوښتل یې قبایل د ووټونو د اهمیت او په سیمه کې د روانو بدلونونو نه خبر کړي. په قبایلي سیمو کې د غیر سرکاري ادارو د اتحاد یو مشر زر علي خان د هغې د کار په اړه وایي.
یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې ښځو ته دا اجازه نه ورکړل کېږي چې هغې دې د ښځو د حقونو دپاره د جمهوریت دپاره د انساني حقوقو دپاره کار وکړي. خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي، د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي.
هم په تیر کال کې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو داسې ویډیو مخې ته راغله چې پکې خزی په خپلو روایتي جامو کې ناست وي او لاسونه پړکوي. له دغه ویډیو د خپرېدو وروسته داسې خبرونه هم مخې ته راغلل چې ګنې د کوهستان یوې ځایي جرګې د دغه خزو د وژلو فیصله ورکړه. وروسته په میډیا کې د دغه متنازع ویډیو د حالاتو تصدیق ونه شو چې آیا واقعي دغه 15 واړه خزی وژل شوي دي او کنه. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې په خپل یو ریپورت کې ویلي په دغه اړه د کوهستان ځینې خلک وایي چې سلور واڼه ښځې سره د یوې ځوانې جنۍ د تیر کال د مئی په میاشت کې وژل شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ هم د دغه خبر از خود نوټس اخیستی خو تر اوسه د دغه 15 واڼه ښځو د ژوند باره کې هیڅ تصدیق نه دی شوی.
نو دغه طالبانایزیشن هم دا یره چې دا تیر شي د پسواد کې او په نورو علاقو کې وزیرستان علاقې شي په هغه علاقو کې خو اوس هم دغه یره شته. د طالبانو کم حکمرانی چې دا هغه مالته شته نو دا هم یو وجه کېدای شي چې ماشومان چې دغه سکولونو ته نه ځي.
دا د سوات ملالا یوسف زیدا چې تیر کال د وسوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې سره د دوه نورو ملګرو ژوبل شو. په ملالا د حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. هغه دا وخت برمنګم په یو روغتون کې د درملنې لاندې دا د وروستي ویډیو نه معلومیږي چې د ملالې خوله او مخ کې کوګوالې راغلي خو ډاکټران یې وایي دا به تر 15 میاشتو پورې نور وخت اخلي چې هغه په مکمله توګه روغ شي. تیر کال د افغانستان یو 15 کلنه جنۍ سهرګل پولیسو د خپل اسخر لکوره د شپږو میاشتو نه زیات په بند کې د ساتلو وروسته راوستله. د سهرګل د لاسونو نوکان لری کړل شوي وو او د هغې په بدن د تشدد نښې وې. د سهرګل علاج کوونکي ډاکټران وایي د هغې ذهني وضع هم خرابه شوې او وخت په اخلي چې خپل عادي ژوند ته راشي. سهرګل وایي په دې به لیور او خواښې تشدد کوو چې هغه څه وکړي څه چې دوی غواړي. دا وایي
مارې خسنو دی شوی نه نه یم دی یې وارو علي قیامبر خسر مار خپل خپل نام خسر مار.
سهرګل د 15 کالو نه هم په کم عمر کې واده کړل شوی و چې وروسته په یو تیار کوټه کې بند ساتل شوی و. تیر کال په خزو د تشدد یو بل پیښه د سوات سندرغاړي غزاله جاوید وجنه اهم و. هغه د جون په 13 نیټه په پیښور کې په ډزو وژل شو چې یو وجه د هغې د خپل خاوند نه بېلېدل هم خودل کیږي. د تیر کال دغه واقعیت ښایي چې څنګه پښتني نجونه او ښځې د ټولنیزو روایاتو او یا هم د مذهب په نوم د تشدد د مختلفو پیښو ښکار شوي دي. د تامسن رائټر سروي دا هم ښایي په پاکستان، افغانستان او هغه ټولو هیوادونو کې چرته چې د ښځو ژوند له کړاوونو او تشدد سره مخامخ دی په ټولنه، سرکاري او حکومتي ادارو کې د ښځو مسلو ته پوره پام نه ورکول کیږي او اکثره په ښځو د تشدد پیښې د کورنیو مسلو په نوم پټې پاتې شي.
Thank you.
وا د دې اونۍ تان دی ایلی خبرونه چې تاسو واوریده په 8 مارچ د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي. مشال ریډیو ټولو خیاندو ته مبارکي وایي. ته خدای پامان.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کا